پرون په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون د افراطیت په وړاندې د مبارزې د همفکرۍ نړیواله یو رسنۍ غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمینې کابل د امنیتي او اصلاحي پلان د تطبیق په لړ کې د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل ښار د امنیې قمندانۍ د اړوند ادارو د درویش نو تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړې. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسی اجملاند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د معمول سره سم د ازادي رادیوي مجله خپرېږي، خو مخکې له ازادي رادیوي مجلې نه خبرونه او څو رپورټونه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل د امنیې قمندانۍ د اړوند ادارو لپاره د 93 تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړې. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې د هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک شوی دی، او د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو درې ورځني سفر په مقصد پرون هند ته رسیدلی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل د امنیې قمندانۍ د اړوند جزو تامونو لپاره د 93 تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینت لومړی مرستیال او د کابل د امنیې قمندانۍ سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس ازادي رادیو ته وویل چې د پولیسو د دندې د نوبتي کولو د پلان له مخې د ټولو امنیتي حوزو امیران او اداري مرستیالان او د جنایي او کشف او سیمه ییز کنټرول مدیران بدلیږي. ښاغلی احساس وویل چې د اصلاحاتو لړۍ به روانه وي.
خاطر د اصلاحات په چوکاټ د کډری کې چې یو جز زموږ د پلان د یاتره امنیتي د ښار د کابل ده، په اوله مرحله کې په کابل کې دا تطبیق شو او دا لړۍ به انشاءالله دوام لري.
د ښاغلي احساس په وینا نوي کسان د وړتیا له مخې د کورنیو چارو وزارت لخوا د ازموینې د پروسې له تیرولو وروسته پر نوو دندو ګمارل شوي. ولسمشر اشرف غني د کابل نوی امنیتي پلان وروسته لاغې تایید کړ چې په کابل کې د خونړیو حملو په لړۍ کې لسګونه ملکي افغانان مړه او ټپیان شول. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې د هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک شوی. هلو ټرست چې د برتانیا حکومت یې تمویلوي په هرات ولایت کې د مځکنیو ماینونو پاکولو لس کلن فعالیت وروسته دا اعلان کړی دی. دې موسسې ویلي چې د ماین پاکوونکو یې په هرات کې د ماینونو څخه باندې 600 سیمې پاکې کړې، او زیاتوي چې دا کار د هرات د راتلونکي اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر مهم دی. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ څلورمه مسابقه وکړي. دا 500 سوره لوبه د کابل په وخت ماسپخین په 3 بجو پیلېږي. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 350 اوریزي لوبې کړي چې دوی افغانستان او یوې زیمبابوې ګټلې، او لاغې مخکې دوه شلوره لوبې دواړه افغانستان ګټلې وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړو له زیمبابوې سره د لوبې لړۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ بورډ له لوري ورته په نګرهار کې تمرینتي کیمپ لا راچول شوی و، او له هغې وروسته ملي لوبغاړو په عربي متحده اماراتو کې تمرینتي لوبې او کیمپ ترسره کړ چې د بشپړ چمتووالي سره اوس د زیمبابوې پر وړاندې لوبېږي.
تاسو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو درې ورځني سفر په مقصد پرون هند ته رسیدلی. روحانی په داسې حال کې چې د وزیرانو او سوداګرو یو لویه ډله ورسره ملګرې وه، جنوبي ښار حیدرآباد ته ورسید. په پام کې ده چې روحانی نن په حیدرآباد کې د مسلمانانو یوې غونډې ته وینا وکړي، او بیا به له ولسمشر رامنات کوویند او صدراعظم نریندرا مودي سره د خبرو لپاره نوی ډیلی ته ولاړ شي. تبه د دواړه لوري د سوداګرۍ او اقتصاد په سکتور کې یو لړ تړونونه لاسلیک کړي چې یوې هند ته د چابهار بندر د لومړي پړاو د پروژې د فعالولو د اجازې ورکول دي. ایران چې غواړي د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره وصل شي، په 13 ډسمبر میاشت کې په چابهار کې اضافي تاسیسات جوړ کړل، او هند وایي چې د چابهار د رغونې او له افغانستان او منځنۍ اسیا سره یې د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو ښایي تر 1500 میلیون ډالر پورې لګښت وکړي. دا څارونکو په نظر د چابهار بندر رغونه به په د پاکستان پر گوادر بندر شي، چین پانګونه پکې کوي، د سیمې د هیوادونو اتکا کم کړي. دا روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایي 15 تن روسي اتباع چې پوځي پرسونل نو خی تیرونی په سوریه کې د امریکا له پوځي ځواکونو سره پنخته کې وژل شوی. دا بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه هغه رپورټونه چې وایي په دې نخته کې لسګونه یا سلګونه روسي وګړي وژل شوي دي غلط معلومات وبلل. روشرس خبري اژانس د دې نخته په اړه د خبرو سرچینو له قوله لیکلي چې وایي 300 روسي وګړي چې د کرملین د یوې ارتباطي پوځي شرکت لپاره یې کار کوو تیرونی په سوریه کې وژل شوي یا ټپیان دي. اژانس د روسیې د پوځي ډاکټرانو له قوله د سلو کسانو د مړینې خبر ورکوي او له جنګیالیو سره نږدې یوې بلې سرچینې بیا د وژل شوو روسي اتباعو شمېر اتیا تنه ښودلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندا ماریا زاخاروا د دې هېواد لومړنی چارواکي و چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د سوریې په دیارالزور ښار کې په یوه پیښه کې د روسي وګړو د مرګ ژوبلې خبر تایید کړ. مسکو وایي چې د متحده ایالاتو هر راز نوي بندیزونه به د روسیې پر خلکو او اقتصاد ډېر لږ اغېز وکړي. د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به پر یو شمېر شتمنو روسي اتباعو یو لړ نوي بندیزونه ولګول شي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف پرون د روسیې څلیر شپنوم ټلویزیوني چینل ته وویل چې که متحده ایالات د بندیزونو نوی فهرست خپور او اعلان کړي نو دا به کوم لوی بدلون رانولي. میدویدف وویل چې د دې بندیزونو په نتیجه کې د روسیې خلک خو پرېږده چې پر اقتصاد به هم د پام وړ اغېز ونه کړي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن میوچین د چهارشنبې په ورځ د سلام علي کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې دی به د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ځواب کې ډېر ژر پر یو شمېر شتمنو روسي وګړو نوي بندیزونه اعلان کړي. دوستانو خبرونه مل ازادۍ رادیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې وویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې ترې څو رپورټونه او مرکې راخلو. پرون په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو د دنیا عالمانو په ګډون د افراطیت په وړاندې د مبارزې د همفکر نړیوال د همفکرۍ نړیواله یو ورځنۍ غونډه جوړه شوې. جمهور رئیس غنی دې غونډې ته په خپل استول شوي بیانیه کې د افراطیت د لمنځولو په برخه کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار کړی. په داسې حال کې چې دینی عالمانو هم په دې غونډه کې د افراطیت په وړاندې په فرهنګي مبارزه او د همفکرۍ په ایجاد ټینګار وکړ. اجرایه رئیس دې غونډې ته وویل افغانستان له بنسټپالنې ډېر زیان لیدلی. یوسف خان زادران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د هندوستان، پاکستان، ایران، مصر او افغانستان یو شمېر عالمان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو تر څو د افراطیت سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغې غونډې ته په لیږل شوي بیانیه کې ټینګار کړی و چې دیني عالمان باید د افراطیت پر وړاندې دریځ غوره کړي. له دې سره د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دغې غونډه کې ګډون کړی و وویل افراطیت یوه کوچنۍ ډله ده او دی په دې باور دی چې دا ډله به ماته وخوري.
در هر جایی که بی عدالتی باشه بعد زمینه برای رشد
دی. وی په هر ځای کې چې بی عدالتی وي هلته د افراطیت د ودې زمینه برابرېږي، خو که موږ د دغې ډلې پر وړاندې چې په اقلیت کې دي په یو کتار کې منسجم ودرېږو له شک پرته چې افراطیت ماتې خوري. په کابل کې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې د همفکرۍ نړیواله یوه ورځنۍ ناسته د سولې، رسنیو او ښې حکومتوالۍ په نوم انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې وه. د یادې غونډې ګډونوالو ټینګار په دې و چې افراطیت د اسلام په دین کې ځای نه لري او دا ستونزه د اسلامي هېوادونو د بربادۍ سبب شوې ده. دیني عالمان ټینګار کوي چې افراطیت کول او بیا اسلام ته نسبت ورکول تر ډیره مسلمانان ګواښي او دغې موضوع د مسلمانانو تر منځ انسجام له منځه وړی دی. د غونډې ګډونوالو د افراطیت تر څنګ افراطي هویت هم رد کړ. د سولې، رسنیو او ښې حکومتوالۍ د انسټیټیوټ رئیس احمد کمیل مرشاد بیګ وایي د دغې غونډې څخه یې هدف له افراطیت سره فرهنګي مبارزه او د اعتدال د هویت او امنیت څخه د دفاع په خاطر د افراطیت پر وړاندې د فکري او فرهنګي ځواک رامنځته کول دي. د غونډې ګډونوالو د یو پریکړه لیک له خپرولو سره له مسلمانانو په تیره بیا له علماو وغوښتل چې له بنسټپالنې سره بېزاري ښکاره کړي. دوی د بېلابېلو هېوادونو په سیاستمدارانو هم غږ وکړ چې په خپلو هېوادونو کې د افراطیت ته د وسیلې په توګه د استعمال ځای نه ورکوي. تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه په پاکستان، روسیې، ترکیې، کابل او ځینو نورو هېوادونو کې څو ناستې ترسره شوي، خو د افراطیت مخه نه ده نیول شوې او نه هم په افغانستان کې ثبات حاکم شوی دی. له دې سره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې په دغې غونډه کې ګډون کړی وایي د افراطیت د رامنځته کېدو د لارو چارو مخه باید ونیول شي. د له حکومت څخه هم وغوښتل چې داسې اقدامات دې نه کوي چې خلک خفه کوي او دوی لامل افراطیت ته مخه کوي.
یک افراطیت است که یک تعداد مردم از خاطر صرف اهداف خود استعمال میکنه.
دی وی یو شمیر د خپل اهداف په خاطر افراطیت څخه استفاده کوي چې مونږ ردوو. مونږ اعتدال غواړو چې د خلکو د آرامۍ سبب ګرځي.
آماده بسازه.
له دې سره د ولسی جرګې یو غړی نعمت الله غفاري وایي د افراطیت په روان حالت کې ځینې ډلې د اسلام له دین څخه ناوړه استفاده کوي او 2 میلیارد انسانانو وژنه روا ګڼي. دی وایي اړتیا د دې ده چې دیني عالمان باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
په کابل کې دیني عالمان چې د سیمې د هیوادونو څخه راټول شوي دي په داسې حال کې د افراطیت په وړاندې په مبارزې ټینګار کوي او په دې اړه د همفکرۍ په رامنځته کولو غږیږي چې وسلوالو طالبانو په یو نوي خپاره کړي لیک کې واشنګټن ته د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی دی. آیا دوی په رښتیا خبرو ته حاضر دي؟ نوریاس نوری دا پختنه د مرکی په پایل کې د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا له مشر سید اکبر اغا څخه کړی ده.
عمر ته طالبانو سره چې څو وړي زی په زی لیدلې دي خبره مو شر کړی ده. د طالبانو یګانه دا خبره ده چې صلح د خارجیانو په وتلو باندې افغانستان ته راتلی شي. البته خارجیان په افغانستان کې چې دي هغه خپل واک لري او د افغانستان حکومت چې دي عددي خبره ده. د افغانستان حکومت چې دي هغه پوره واک نه لري. نو که دغه نسبت په موږ وایي چې خارجیانو سره خبره کړه تمامه شي د وتلو په باب باندې.
بلې، تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د سولې هڅې شوې دي یوه نتیجه چې تر اوسه د افغانستان حکومت البته په دې برخه کې هلو ځلو ورکړي هغه د حزب اسلامي سره د ګلبدین حکمتیار له ګوند سره او په خپله له حکمتیار سره د سولې خبرې وي چې بالاخره د سولې د خبرو په نتیجه کې موافقه وشوه او راغلل. له هغې وروسته ډېره توجه د افغانستان خواته اړول کېږي، اکثرا په کنفرانسونو په غونډو کې په دې خبرې ټینګار کېږي چې د سولې خبرې باید د افغانستان حکومت مخته یوسي، یعنې د افغانانو په مشرۍ باید مخته یوړل شي. طالبانو دا موضوع هم درک کړې ده. څه فکر کوي چې آیا په دغه لیک سره دوی غواړي چې په یو شکل د نړیوالو یا په تېره بیا د امریکا د خلکو عامه افکار د ځان په ګټه وڅرخوي چې موږ خو دغه د سولې ته حاضر یو خو تاسو مشران خبرې نه کوي؟
زه فکر کوم چې دلته څو شان تپات لري. دلته د حزب اسلامي موضوع د طالبانو موضوع په دې پرت لري چې طالبان په ملک کې ډېر حصہ په لاس کې لري او د حزب اسلامي موضوع دا چې نه و. او دوهمه خبره دا پرت لري چې طالبان زما په فکر باندې د ملت اراده او د طالبانو خبره یوه ده. ملت اراده موږ ګورو په ولایتو کې ګرځو خلکو سره خبره کوو. د خلکو ټولو نظر داسې دی چې خارجیان دې ووځي د افغانستان او دلته دې په نظام باندې خبره وشي.
خو
طالبان هم دا خبره
مولوي صاحب دغه مخکېني شرطونه چې مخکې له مخکې چې طالبان مطرح کوي د افغانستان دغه واقعیتونو ته په پام سره تاسو فکر کوئ چې که چیرې دا ټول خارجیان ووځي بیا به افغانستان امنیتي وضعیت له دې هم خراب نه شي؟ موږ دا شی مخکې تجربه کړی دي.
دا دوی خبرې دي. یو دا شرط نه دی، دا د ملت اراده ده. ټول ملت څه غواړي؟ شرط هغه یو سړی د ځان لپاره یو شی غواړي. دا یو دوام د خارجیانو وتل زما فکر باندې د طالبانو تر اوسه داسې نه دي ویلي چې خارجیان دې د مخه ووځي او بیا دې په افغانستان کې د سولې دپاره یا د جوړ دپاره مذاکرات شروع شي. طالبان مطلق دا خبره کړې ده. خو هغه به ما چې د چا او چا ته پوښتنه کړې ده دوی وایي محل ویش چې د خارجیانو د وتلو معلوم شي نو بیا دې وروسته مذاکرات شروع شي. دا طالبانو مخکې نظر داسې و چې خارجیان دې د افغانستان نه ووځي بیا دې مذاکرات شروع شي. بیا وروسته د طالبانو نظر دې ته رالی چې محل ویش د خارجیانو دې معلوم شي.
بله، مولوی صاحب ولې په سرخلاصي ولې طالبان دغه په یو سرخلاصي لیک کې دغه موضوع مطرح کوي؟ ولې له هغه چینلونو سره چې په قطر کې دوی د دفتر فعال دی امریکایي ډیپلوماتان هم زی و راځي دغه موضوع د چینلونو له لارې د پټو چینلونو له لارې نه مطرح کوي؟
زما فکر باندې دلته څو خبرې شته. هغه د قطر د دفتر سره به دوی ډېرې خبرې کړي وي. خارجیانو طالبانو د خارجیانو سره ډېرې خبرې کړي وي خو هغه د باندې راوتلې نه دي. دا به داسې کوي چې ملت افغانستان به هم دې ته هڅوي چې هغه هم د خبره پورته شي چې موږ دغه جوړه غواړو سوله غواړو. طالب دا د شین څراغ لګولې دي او دا موږ تاییدوو او د نور خارجي ممالک هم په دې باندې خبر شي. نو زما په فکر باندې دغه فرق به راځي د دوی په مابین کې. دا زما خپل شخصي نظر.
بله، او تاسو پر پاکستان چې ویل کېږي د طالبانو اصلي ملاتړی دی د امریکا فشارونو ته په څه ډول ګوري؟ آیا فکر نه کوي چې هغه فشارونه چې واشنگټن پر اسلام آباد راوستي او اسلام آباد ښایي ځینې داسې کتونکي وایي چې ممکن پر طالبانو دا فشار راوستی وي چې تاسو هم نرمښت وښوئ؟
دلته د طالبانو ځینې شان که سړی وګوري واقعیت ته شدي هلته پاکستان کې گزاره کوي، پاکستان تر تاثیر به یا ډېر لاندې وي. خو زه دوی ویلی شم چې خپل ځان ته یو څه استقلال هم لري، ځکه چې پاکستان مړ وي نو طالبان بندیانوي او هلته په بند کې اچوي، او دا وینو چې پاکستان د قطر د دفتر ادرس نه دي خوښه، طالبان هلته ځان ته ادرس ګرځولي دي. خو کېدلی شي چې طالبان دي، دا احتمال هم لري لکه ته چې وا. خو زه دوی ویلی شم چې طالبان په استقلالي فکر هم لري، په استقلالي ډول باندې هم کولی شي چې دا کار د دوی کړی وي.
د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر هغه و چې د طالبانو په هغه وروستي وړاندیز یې نظر څرګنداوه چې په یو پرانیستي لیک کې واشنگټن ته د سولې د خبرو په اړه کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمینې کابل د امنیتي او اصلاحي پلان د تطبیق په لړ کې د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل ښار د امنیي قمندانۍ د اړوند جزو تامون لپاره د درې نوي تنو جوګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړي. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینیت له لومړي مرستیال او د کابل د امنیي قمندانۍ د سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس سره زما همکار احمد تکل مرکه کړي.
موږ په اساس د پلان د اصلاحي د پولیسو چې شپږ میاشتې مخکې مو اعلان کړي وو، دا پروسه فعلا څلورمه دوره یې وه، یا پروسه یې وه چې موږ عملا تطبیق کړه، چې په خاطر د بهبود د وضعیت او په خاطر د دې باندې چې په حقیقي ډول باندې موږ شفافیت منځته راوړو او پولیس افغانستان واقعا ملي او د خلکو په خدمت کې او د قانون په خدمت کې، نو دغه اصلاحات په اساس د موږ پلان او طرح د امنیتي د ښار د کابل منځته راغله، چې ان شاء الله موږ په دې باندې امیدوار یاستو چې د دې تاثیرات به په تماما ابعادو کې ډېر مثبت وي.
د اوسني پلان له مخې څومره چې تاسو په خپلو خبرپاڼو کې اعلان کړی دی، د کابل ښار د ټولو امنیتي حوزو قمندانان به بدلیږي، مرستیالان او د جنایي امرین، د کشف امرین او د سیمه ایز کنټرول یا منطقوي کنټرول امران، پر دې سربیره د کورنیو چارو وزارت کې دننه هم بدلونونه په پام کې دي په دې پړاو کې؟
بالکل، اساس د هغه سبقرن استراتیجی په بنیاد باندې خاطر د اصلاحات په چوکاټ د کادري کې چې یو جز زموږ د پلان د یا طرح امنیتي د ښار د کابل ده، په اول مرحله کې په کابل کې دا تطبیق شو او دا لړۍ به انشاءالله دوام لري. بیا په نورو ولایتو کې هم په عین شکل باندې دغه کار تطبیقیږي او انشاءالله دې ته به انکشاف ورکړو او دا به ادامه لري.
څو نه مخکې چې په کابل کې د خونړیو حملو یو لړۍ وشول، له دې نه وروسته هم د افغانستان حکومت یو امنیتي پلان چې تاسو ورته وړاندې کړی و هغه تایید کړ. دا پلان او هغه پلان څومره له یو بل سره ارتباط لري؟
بالکل، زموږ امنیتي پلان په ارتباط ښار د کابل کې چې د راتلونکي یو کال لپاره نظر کړه، البته په درې مرحلو کې چې کوتاه مدت ده، میان مدت ده او دراز مدت ده. دا درې میاشتې زموږ ټیم د امنیتي کابل په دې باندې کار وکړ او ټول جوانب د دې ارزیابي شو. بنا په دغه موجوده تعدیداتو باندې ټول مسایل ارزیابي شولو او د دې په اساسو بنیاد باندې یو طرحه یا مفکوره د قمندانۍ زون د کابل لخوا نه پیشنهاد شوله، جلسما د کورنیو چارو وزیر صاحب ته او د هغو لخوا نه تایید شوله، او بلدغې نه جلسما رئیس جمهور او د مسله قوو اعلی سر قمندان لخوا نه په کل باندې هغه تایید شوله. نو په دې ثبات باندې موږ انشاءالله مطابق د امنیت طرح پلان او برنامه په خاطر د تامین د امنیت د کابل شروع ولسوالیانو نه سرحدات هغه ولسوالۍ چې له همجوارو ولایتو نه موږ په مورد تعدید یاستو، د هغې په مورد کې برنامه لرو، همچنان په سرحداتو د ښار او ولسوالیانو کې برنامه لرو.
دوستانو، د کابل د امنیه قمندانۍ سرپرست محمد سالم احساس چې مرکه مو ورسره واورېده، په همدې مرکې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ادب، هنر او فرهنګ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
د منګوټو کتار جوړ کړو بازار په ګذر او لګو لنډه بازار
په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو
خو مګول د چې وخت په تیرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ کې تغیر پکې راغی
په موضوعي لحاظ باندې په فنکار برخه کې د سارک هیوادونو د ادبیاتو د ایوارډ ګټونکي نجیب منلی سره غږېدلې یو
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه په وینو سور پسرلی واوري
نبیلې به واره چغې وهلې د سور بزوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ
د ادب جام دا برخه مو په پښتو ژبه کې د لومړني ژباړن احوال ته ځانګړي کړي
ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د د اشعار او احوال
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نکل شوی نظم رام غخته خدای دان څنګه وی شو چې ز اور باندې سوزیګم او غره پورې خان دی خدای دان څنګه ژوند شو چې ز مړیم خو ژوندې يم خدای دان څنګه شور دی چې خاموش خاموشي په پیل کې لار ناجی صاحب څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ستونزې به وسیړي اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون مشره هوا عالم نورستانی وی دغه کمیسون اوس مهال د یو شمیر تخنیکی او اداري ستونزو سره مخ دی چې عملی د دوی په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي هغې وویل کچېرې ستونزې حل شي نو دغه کمیسون به خپل کارونه په اسانۍ او چټکه بڼه پر مخ یوسي بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري وای اړوند اورګانونو ته بل لارښوونه وکړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ټول ستونزې وسیړي او حل لپاره یې اجراءات وکړي په کابل کې زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندارتون جوړ شو تیرونی زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندارتون په ملي نګارستان کې پرانستل شو د میرمنو د لاسي صنایعو په دې نندارتون کې په لاس ګنډل شوی جامې غانی د انزورګری تابلوګانی او خوراکي توکي ننداري ته وړاندې شوی وو د نندارتون جوړونکو مدینه وایي چې د نندارتون د پروموټ د پروژې لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملي نګارستان په همکارۍ جوړ شوی او هدف یې د میرمنو ځواکمن کول دي د هغې په خبره په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي صنایع ننداري ته وړاندې شوی دي چې د بیلابیلو لاسي صنایعو د تولید وړتیا لري خو د نندارتون د جوړولو امکانات نه لري د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغاني صنایعو د لا پرختیا او مشهورتیا لپاره اړین وبلل او زیاته کړ چې وزارت به په دغه برخه کې تل همکار پاتې شي د زندر آینه هنر په نامه د انزورګری د آثارو نندارتون پرانستل شو دغه نندارتون په رڼا پوهنتون کې پرانستل شو یاد نندارتون د پیکاسو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی بو چې پکې دغه انسټیټیوټ د نجونو د ټیم د انزورګری خیاطۍ او رسامۍ او یا آثار او دغه راز یو شمېر مخترع ځوانانو د اختراعاتو بیلګې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوې دي او تیرونی د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د مینانو ورځ ونمنځل شو د فبروري 14 نیټه چې د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په نامه نومول شوی د کابل سربیره د نړۍ په اکثرو سیمو کې مینانو ونمنځلې په درې مزیک دي پیړې کې د روم واکمن اعلان وکړ چې سرتیری به واده نه کوي د ویلنټاین په نوم یو کس به د مینانو ودونه په پټه کول او کله چې د روم واکمن پرې خبر شو نو هغه وژه او دا ورځ د ویلنټاین په نوم ونمول شو د دغه ورځې په اړه اوسنۍ ذهنیت د دې چې خپل ماین ته د مینې اظهار وشي او ورته ویل شي چې مینې در سره لرم
د کشمالو منجیله وکړه چې خوشبوئی دی د منګیله به خزینه د پښتني ټولنې یو ډیر مهم او مشهور فولکلوریک توک منګه چې پیغلی پکې لګودرو براوړي خو ځوانانی بیا د سیتار له تیرو خو خوګو تارون سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چړلو کې تر کار اخلي ورسره ټپی وای او سروکی کوي راځي چې فرشتي مرسل ته غوښ شو چې د منګي په فلکلوري کارزښت یې راپور چمتو کړي
د منګوټو قطار جوړ کړو لند بازار په ګذرو لګو لند بازار په ګذرو لګو مست منګه پروړې ده
بیا به منګی ته ګوتې نه وړم مور می پرون له برګودار منی کړم. منګای د پښتني ټولنې هغه فولکلوریک توک دی چې دی وبود پاکو او یخ ساتلو سر بیره ترې د ټنګ ټکور په برخه کې هم کار اخیستل کیږي.
منګو چې سره پښته ګودا تتوال کان چې په مال تلوي دوم نسی په مال تلوي دوم نسی.
تاسو به حتمی منګای لیدلې وي او بابا موتری چلی وي او یا به مو د منګی له خواږه غږ څخه خوند اخیستی وي. احمد الیاس چې د غزنی اوسیدونکی دی د منګی په اړه وایي:
بلې د موږ په سیمو کې په دوبی کې سی هوا ډېرې ګرمې وي، د دې پاره سي اوبه سړی وساتل سي، موږ منګی کې اوبه ساتو او له ګودر نه یا بمبی نه په منګی کې اوبه راوړو. منګی همداسې یو خاصیت لري، څومره چې ډېرې اوبه پکې وساتل سي هغومره اوبه ډېرې سړې وي. موږ هم د شپې سي اوبه منګی ډکو نو تر سهاره پورې هغه اوبه ډېرې سړې وي.
د لوګر اوسیدونکو لینا علي خیل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې خلک خپل منګي څخه کار اخلي.
خلک هغه منګي نه ډیره استفاده کوي چې خپل رنگونه ولري او خصوصا هغه شات شات رنگونه خپل رنگونه ولري. نو انجونی هغه ډول منګي ډیر خوښوي چې نسبت غوړي چې منګي نسبت نور انجونو ته خپل رنگ ولري. او دا د منګي دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوی دا او ځینې سیمو کې خو هیڅ انجونی منګي نه استعمال او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي. ګودر ته نه ځي خو خو وختونو کې ډېر یو خد دودا چې ماستی غریب انجونی سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورون ته ټول بسره یو ځای شو. به لاړل منګي به راوخل ګذر ته بلاړې او به راوړلې.
فرید په خپل کلی کې د منګي او بڅخلي خو په خار کې تری وس کار نه اخلي. دای وای چې دښنه منګي او به ډېر یخي او خوږی وي.
دغه منګوي نه چې کله ګټه خسل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تودوي د سړو او بول لپاره دغه منګوي نه ګټه خسل کیږي. دوی لپاره په کلو باندې کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خدل کیږي. زیاتره هلته دوی کوخه کې چې لکښنه کبل هم وي په دې چې کله چې کبل باندې او بو شندر شین واغه کابل بیا د زیات وخت لپاره او بل ځان سره سات یو دغه بو امداسې سړی پاتې کیږي.
منګای په فولکلوریک ادبیاتو کې هم ډیر یاد شوی. نو ځکه خو مینان وای ما دې ګدار په غاړه خخ کړی چې مات منګی می جنکی په قبر کې دینه. د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د فولکلور استاد احمد چزغم وای چې منګای زموږ د فولکلوریکو ارزښتونو څخه یو ارزښت دی چې د لمنځتلو لګو اکثر مخ دی.
نن سبا د منګي په ځای باندې نو شیان دي، اصلا سدلونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي، له دوی څخه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت موږ تاسو په هیواد کې راشي، یعنی هغه پیغلې وي، هغه ګدار وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشری وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تېره په تېره د روژې ماښام ورباندې مات کړي.
استاد زغم وایي لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږې وي همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لاری کوي، ځکه خو د مالی موسیقي شوقیان د سیتار او منګي له خواږه غږ سره ټپې کوي.
چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیز برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې درستی بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسأله یو کړکېچنه او لستونزو ډکه مسأله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون سره غږیدل یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونه چې شوې دي، دغه نومونه څه ډول شوې؟
دا نومونه موږ
یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو چې ویشو، چې یوه برخه یې فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات دي، او دویمه برخه یې دیوانی ادب دی. ښه، شفاهي ادب کې هم چې کومې نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د هماغه د ولس له نومونو نه راخیستي چې ولس ورته څه ویلي دي، هماغه نومونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوی کې جوړ شوي نومونه چې یو ادیب پاچېږي، څېړونکي یا محقق پاچېږي، ده ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګه سروکی ستا نوم نه دی، دا خپله ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي، ورسره غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ما ته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي، په بله سیمه کې لنډۍ بولي، په بله سیمه کې مصره بولي، او کېدای شي کوم بل نوم هم ولري او لري به. او دا په لنډیو کې هم دو دوی نومونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه بابولالی، دا هم تا نه ده ورکړی، دا نوم تا نه ده ورکړی، دا نوم هم ولس ورکړی چې بابولالی دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړی دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ تل له نورو ادبیاتو راغلي.
همداز اوس وایم، راځم هم دې ته، کنه یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو؟ هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هرې ژبې عروضي جوړښت دغه فرق دی، هغه غسې نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي، او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي. هماغه د هغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي، او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله، رباعي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یې یا روزي جوړښت یې بیا د هغه په څیر نه دی. اوس درته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده.
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده، ځکه قصیده خپل درې برخې لري، او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده. دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و، تشبیب و، دعای ګریز و، صحیح و، دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا تشته ویلي. مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډیر شو، موږ به ویل ګونده قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نه مونږ راغلی ده، موږ له دغه په شمار دوه قصیدې لرو،
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ خسري سوري.
دا د په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته، د تشبیب برخښته، یا د امدا دوایا غوري زدا برخې پکښته، صحیح. ته دا اغه نه راوړان دي چې د دوه قصیدې ولولې، ته په کې دا شینه نشي پیدا کولې. یعنی اغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدل نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي، او دا ولې نه وي؟ دا داسې ده چې په وخت د وخت په تیریدو سره دا فورمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې اهم د قصیده چې راپیدا شوله، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو پای کې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخرابېله شو، دا و غزل، او غزل کې ټول استایل وي، شروع په استایل باندې کېدل، صحیح. ټوټه ټوټه شو قصیده، ځکه یو ټوټه کې نه بیل شو قصیده، په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدلې چې وه، د غزل تن رامنځته شو. یا مثلا دینه دوه بیت اخواته شو، دوه بیت اخو یو بل فورم وزیږو. په پښتو ادبیاتو ته چې راشو، له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې له مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي، ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصایدو په نامه باندې چې څه ویل شوي دي، دا فقط اغه وګدن نظمونه دي
د تمون په پښتو کې کوم ځانګړم
لږ اغه نوم چې ورته زمو سازان ټاکل چې بوله لوي ورته وي راځي چې د بوله لوي دا ما وړاندې زم کړه چې د قصیدې سره فرق وشي راځي د ته بوله لوي او دا به څنګه کو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګور ته دغه نشي کولای توپیر نشي کولای چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پای پورې یو موضوع یو موضوع داسې وپالي چې کدا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
لمنځه لاړ شي
صحیح غزل سره به فرق راځي چې وکړو غزل هم دغه یو 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 دوره وهلې ده اما غد یوازې د خایست او د صفت دوره ده کنه چې دا خایست صفت نه استایل کوم خو موږ ول د چې وخت په تیریدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی
په موضوعي لحاظ
باندې د انزور لمخي هر بیت ځان ته تقریبا یو انزور وسلېږي
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب ته داده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحات تو اړتیا شته او کنه
ولې نشته نو ما د کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه وړاندیز کړی دی او دا کار باید د دغه یو ګردی میز وي یو پینځه شپږ کسه چې په دې برخه کې خپوه ولري راځي چې مالې د فورمونه ونومو دا خو یو سړی د ښه زه څوک نه ملامت کوم او هغه د خپل کار کړی دی یو کس جک شوی دی یو بل نومې رامنځته کړی دی بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي د نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او کنه دا باید اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نوموري خاط څه چې دا غزنه راغلي مونږ ته غن څه چې بیا زمونږ د خپل چړونګ بیا بیرته پېښ خون وهلې ده د ګډ وټ کړی دي راځي خو اوس خدا ولس خو تاسو ته نوم پری خې ده صحیح
بل
ځنه شاند چې نومول نه لري ته ورته نوم جوړ او هغه چې ولس ته پری خې او خود مر چړنې فکر پېره ده کړه راځي اوس داسې کټګوري کو کټګوري خو غوي کار نه کټګوري زمو استاد کار
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کې
ادیبانو کې مثلا ګوره زه اوس وایم ګره لنډی چې تورته ټاپه ورته خاص جوړښت دی اڅ دې کې څنګه شویل کېږي اروزی جوړښت معلوم سرو کریم خاص جوړښت دی دا وسته بیل د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا چې دین راتېریږي دا د هغه برخه چې د ولس پورې تاو تړلې په دې برخه کې ګور زنې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړخ لمخې ته چاته نشو خوړل اوس کته یو چاته څه شیخې لنډی ښه نو ته ورته څه ویلې شي تورته لکه لګا روزي جوړخ چې ټاکلې ده او ورته خې لړډي پدی ور پیژنې پدی خو نه ور پیژنې چې دا عشق ته او دا محبت ته او دا داري داغه د خو موضوع ده
او په موضوعي لحاظ خو بیا
سخت نشي وس ما وړاندې زلته د بیا هم دا کړه ده چې راځي دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کو او اغه جوړخ لمخې چې کوم فورمونه مون پیژندل یغه بل ډډې تکو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجه اوس شته چې یو په کې کارو کې
مسؤوله مرجه پونتون ده او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یوې تدریسي موضوعات مخ کې وړي بلې څېړنه کوي دا د دوی سره کېنی په دې باندې بحث وکي موږ ډېر نور ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا ادبیات تاریخ دا دورې چي دي په دې کې موږ ستونزې لرو خو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وای بل خپل فکر وای راځي چې دا نظرونه دغه سره کده ګرځې مې شدل ته دغه سره تبادله کی یو غیر یو نتیجې ته ورسی نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مولو تاسو فانه دا کار نه شو او وسم اړتیا ده
سارک هیوادونو د ادبیاتو جایزه سکال افغانستان خپل کړه د سارک هیوادونو فرهنګي ټولنې په لومړي ځل یو کلنې ایوارډ ایجاد کړ او په لومړي ځل دا جایزه افغان لیکوال شاعر او تیوریسن نجیب منلی ته ورکړل شوې دا جایزه د نړۍ د دریمې برخې نفوس یو ادبي جایزه ده چې د سارک اتو غړو هیوادونو ترمنځ افغانستان ته دا جایزه ورکړل شو د فنکار په دې برخې کې د همدغه ایوارډ ګټونکو نجیب منلی سره غږیدل یو
فنکار
ډیر زیات خوښ یو چې د سارک په هیوادونو کې د ادبیاتو هغه جایزه چې د سارک د هیوادونو ټولو سترګې ورته وي هغه افغانستان واخسته او بیا په افغانستان کې تاسې واخسته لومړی کې دغه ایوارډ په اړه رات معلومات راکړي
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خونه پیشنهاد شوی دی او دای لمړنه ځانور چې ورکول کېده د افتخار د افغانستان نصیب شو او په افغانستان کې زما نصیب شو. سر کې وادونه اته هیوادونه دي د منځنۍ آسیا نیولې تر جنوبي آسیا پورې، د افغانستان نیولې تر سریلانکا پورې او تر مالدیو پورې. شاوخوا د نړۍ 10% نفوس همدلته ژوند کوي او په دغه ساحه کې فرهنګ او ادب د ډېر پخوانه موجود و او د نړۍ په برخلیک باندې اثر غورځولی دی. خو متاسفانه چې په دې وروستیو څو کلونو کې هغومره اهمیت چې په نړیوال ادب کې دغه سیمه باید ولري نه یې لري. او علت یې دا نه دی چې موږ په دې سیمه کې ادبي پنځونې نه لرو، علت یې دا دی چې موږ د دې سیمې ادبي پنځونې نړۍ ته نه دي ښودلي. نو د دغه هیواد رواج ایجاد هم په همدغه مفهوم باندې و. او
د کوم کوم هیوادونو لیکوالان ورته نوماندان وو او دغه د ایوارډ ورکونې پروسه څه ډول وه؟
ایوارډ د دولتونو د خوانه نفر معرفي کیږي او هغوی په خپل منځو کې سره خبرې کوي. داسې متن د مرحوم چې څوک ورته نوماند وو، تصمیم د سارک د فرهنګي ټولنې لخوا نیول کیږي.
آیا تاسو هلته خپل آثار وړاندې کړي وو که نه؟ یوازې ستاسو په کارونو باندې چې هغوی پخوا پرې خبر وو تاسو ته ایوارډ درکړ؟
د افغانستان د حکومت لخوا زما آثار هلته معرفي شوي وو او هغوی پرې خبرې کړي.
له خبرو وروسته یې تاسو ته ایوارډ درکړ. له دغه ایوارډ ور علاوه په دغه سکنۍ غونډه کې نورم کومې جایزې وي چې نور لیکوالانو ته ورکړل شي؟
نه، دا فقط یوه دغه یو ایوارډ دی چې هر کال یو ورکول کیږي یو نفر ته. دغه محفل چې زه ورغلی وم دا طبعا یوازې د ایوارډ محفل نه و، په سریلانکا کې د کتاب او د ادبیاتو د یو پراخ جشن په یو برخه کې دا ایوارډ ماته راکړل شو. او په هغه ورځ باندې سریلانکا د خپلو خلکو لپاره په بیلابیلو کټګوریو کې جایزې ورکړل. یعنې محفل یوازې د دې ایوارډ په خاطر نه و جوړ شوی، مګر د سریلانکا د مالیې او مسمدیاري وزیر چې د سریلانکا په حکومت کې د لومړیو شخصیتونو په کتار کې د پروتوکول د لحاظه دغه درس ما واخیست.
که زموږ یو ځوان په کلو اطراف کې دا خبرونه اوري او هغوی د ایوارډ خبر شي، نو خامخا به د هغوی سره په زړه کې دا پوښتنې چې د دغه ایوارډ اهمیت زموږ د پاره څومره دی، که دغه اهمیت راته بیان کړي.
ما تاسو ته عرض وکړ چې د نړۍ د نفوسو دریمه برخه په دغه هیوادونو کې ژوند کوي. افغانستان د دغه مجموعې یوه برخه ده او په دې مجموعه کې ایوارډ د شخص لپاره مهم نه دی، د ژبې لپاره مهم نه دی، د هیواد لپاره مهم دی. افغانستان ته دغه ویاړ په لاس ورځي، نو دا په خپله داسې وبوله چې د نړۍ په سطحه د نړۍ د درېیمې برخې د نفوس استازیتوب کوي او همدغه به په دهمې په اړه باندې کافي.
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندې کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو. همدا ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور پسرلی انتخاب کړی. دا کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
زرپاڼه ماشومان په باغ کې لوبې کولې، کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو، کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول. سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه، بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ړپاوه. له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو. ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم. ادی چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید، ټوله ورپېده. بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول. بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې. راپورته شوه، ولی د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه. په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو.
وینو یې په تندي لارې کړې وي. وی ادې دې درنه جار شي، دا چا دا همي ولې ولې په دې څه بلا راښکته شوي وه؟ نبیلې بې واره چغې وهلې. دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ. نو ولې ادې هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول. د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګې. ته وار وکړه سور بزوړکه، پلار خو به دې راشي که نه؟ سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه. په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچۍ اخیستې. هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې. د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و. په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې. بیز بیزکیو ترې ډېر چاپېره اتڼونه اچولي وو. کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې. په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسي د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت وو. کله به یې مچ په یوه خیرنه اننګي کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غنچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غمبسو بنګار وو. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډېر زور سره را خلاصه شوه. سورسرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشیندارې او راکټونه په یوه شېبه کې له سترګو تیر را تیر شول. سور سرې ادې هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهېږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څېر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بېدمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل رایادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورت نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسي هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ژبې د لومړني او لرغونی ژباړل شوی شعر شاعر ابو هاشم زید سروانی احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
تر جهان پهلوان امیر کرول وروسته چې بل پخوانی ادبی اثر زمونږ غوتو ته راغلی، تقریبا سل کاله د ده تر اثر وروسته دی او دا ادبی نخه هم د غور په جنوبی خوا او د هلمند د غاړو په هغو ښارونو پورې اړه لري چې په هغو وختونو کې روښانه مدنیت درلود او اوس وران سوی دی. د پښتو بل شاعر او ادیب چې تر امیر کرول وروسته موږ ته معلوم دی، ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال هم د پټې خزانه مؤلف د شیخ کټه له لرغونې پښتانه څخه نقل کړی چې دلته کټ مټ وایو.
ذکر د زیبت الفصحاء ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی رحمت الله علیه په لرغونی پښتانه کې هسی حکایت کا شیخ کټا رحمت الله علیه چې ابو محمد هاشم د هلمند په سروان په سنا 223 هجری قدسی زیږیدلې او په بس کې له علماو او فصحا ولوستنه وکړه او رستولار په عراق کې په کلو کلو د لویو امو څخه سما وکړه او ابن خلاد چې سرګانو په ابن علی ناصر په بغداد کې عمرونه تیر کړل او هغه د عربي بلاغت او اشعار ولوستل او په 294 هجری قدسی کې له عراق بیرته راغی. درې کاله وروسته په بس کې وفات شو. نقل کا چې ابو محمد په عربي او فارسی او پښتو شعرونه ویل او هغه وخت چې د دو استاد ابن خلاد لونسو نو د به خدمت کا او د هغه څخه به خواږه شعرونه په ادب کې د عرب او اوریدله. ابو محمد له عربي څخه په پښتو د خپل استاد ډیر شعرونه هم راړه ولیدي. ابو هاشم سروانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې په عربي ژبه ښه پوهېده. لکه پټه خزانه چې وای په کلو کلو د علم او ادب د زده کړې لپاره په بغداد کې میشتو او د عربو د ادب له هغو مشهوره استاد یې استفاده کړله چې ابن خلاد نومیده او په ابي علینا معروف و. هاشم په سروان کې زیږیدلې او په بس کې ژوند تیراو او هم هورې پر 290 کال کې مړ دی. د پټې خزانې له لیکنې ښکاري چې دا سړی د پښتو ژبې لیکوال هم و او د په پښتو یو کتاب هم ښکلی و چې په هغه کې د عربو د اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی و او نوم یې د سالو وږمه و. په خوشنۍ سره چې دا کتاب اوس نشته او د پښتو په منصور ادب کې چې د کوم لومړني کتاب نه موږ ته معلوم دی، همدغه د سالو وږمه ده چې د نسیم ریګستان معنا لري او دا سیخکاری چې دا کتاب د پښتو لومړنیو مؤلفاتو څخه و. د هاشم اشعار د دې عالم او ادیب سړي کوم شعر چې زموږ په لاس کې دی د پټې خزانې په ذریعه له لرغوني پښتانه څخه را نقل سوی دی. لکه دا کتاب چې تصریح کوي، هاشم سروانی د درې ژبو شاعر و. هم یې په پښتو او هم یې په عربي او فارسي اشعار ویل. خو د دې عربي یا فارسي کوم شعر د پټې خزانې مؤلف نه دی را نقل کړی. که یې فارسي شعر زموږ په لاس کې وای نو یقینا به د دې ژبې له لومړیو شاعرانو څخه هم وای. پټه خزانه لیکي ابن خلاد چې یو ظریف او ادیب سړی و، یو شعر یې در هم ستایل دي او ابو محمد هغه شعر داسې په پښتو راړولی دی:
ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، د خاوند په لاس کې زر و درهمونه. ژبور ورلورزی وینای اوری، ژبور ورلورزی وینای اوری، د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، پر نړۍ وی په خړو پیژندونه. که بډایا سونی و بولی خلق وایی، دا وینا د رښتیا نه یې له رښتونه. که بېوزلی ووایي رښتیا خبره، که بېوزلی ووایي رښتیا خبره، نور ووایي دا خو سوڼي دي تیرونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. درهم ژبه د کڅوک ژبه ورکیږي، د وسله کڅوک پرې کاندي قتالونه.
ما د درست ترکو سردار لیدلې نه ده، چې په یې سور سره نوی خود غریب. ما غریب سړی هوښیار لیدلې، هر ونا خپل خپلا میوه نیسی، په نارنج کې مې انار لیدلې نه دی. مالداری او دلداری د سر لري، ما مالدار ایماندار لیدلې نه دی. هر سړی د خپل مطلب پوری یار دی، ما د خدای د پارا یار لیدلې نه دی. زه رحمان د محمد د در خاکرو، ما د
دغوندی دربار لیدلی
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکي صحنه په هنري انداز بیانوي کله نه کله دا هنر سرحدونه مات کړی او د ټول انسانيت لپاره شي او کله هم د یوې ځانګړي سیمې او یا ژبې لپاره په ورخمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تالي کل شوې نظم رانغخته ملتیا مو وکړي ورخمین
خیال
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے پدی خاور کی مین یو گنہگار دے حل تم مین پس پی چلو کان تھلی دل تلاہم مینان پکان ولی حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی دل تم مین تپس پک قتل کی یہ حل تم مین دا لہر مقام الوڑا دل تو اسم د دیدن پارمان مڑدی حل تو اسم د یو بل سترو کی ورکتی دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی هلته اوسم د یو بل سترګو کې ورکتی دلته اوسم ژړاګانې پټې کیږي هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته دلته اوسم ارزوګانې وژل کیږي هلته مینه ده او مینه پالل کیږي دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی هلته ژوند هر چا خپل اراده د دلته لری دی یوسف لخپل یعقوب هلته زار وی معشوقان لخپل محبوبه دلته اوسم ژړاګانې غلي کیږي هلته ژوند په خنداګان کې تیریږي د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول یې وشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور ل خپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او تل مان وای څو شول دا څه کیږي جانان ته خفای ز خفای ملتان یم لری ز لتا او تل مان د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول یې وشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور ل خپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او ته لمانه وای څه وشول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان دلته هر یو سړی غلی دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی ګویا دی دلته اور راښکته شوی هلته ژوند نه مینه څاڅي دلته مینه شک کې ورکه هلته مینه ده بس مینه خدای دانو څنګه ویشو خدای دانو څنګه ویشو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی خدای دانو څه دنیا شو چې آواز پکې اوسم خدای دانو څنګه زړه دی چې دې ډک لتور نفرت خدای دا څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده خدای څنګه خدای څنګه خدای څنګه خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له لوی شم خدای زر شاه خدای زر شاه خدای زر شاه په یو کونو په کندی موږ لوی شر خلاص کړه دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلت حلت ورکش
پیکر دا زاده د مخ نه جوړ کا مودي او شوي دارش ته تماشا کوي د فرش يا خدایا يا خدایا يا خدایا يا خدایا